در این مورد هم گزارش خواهد داشت. بله؟
بله، مننه کم نمیسه درانو دوستانو از در رادیوی او بلخ برمانی تا شرخ لست. دوستانو ده ازادی رادیو پا ده یو ساته خبرونه که تست به هم راپورونه لرو ده سر موضوع مدده چی ده افغان حکومت او طالبانو ترمنز ده خوشیسوی بندیانو پرشمیر لهم زهرن لانجه نده حوارسوی ده کابل ده چوشی بیمخ که چوده نجوزیت بهم درکو. مخکې تر دې چې نور مسایلو ته ورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، د کابل ښار په تایمني سیمه کې یو 14 سوې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي او ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې څو شېبې وړاندې یو 14 سوې ده. تر اوسه پورې لومړني راپورونه په دې اړه نه دي ورکړل سوي، خو داسې ګڼل کېږي چې په سیمه کې ډزې هم سوي دي. د دې پېښې جزئیات په وروسته در سره شریکو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل، سي د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوې. اوسمهال شاوخوا 1600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت له اکسیوس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماینډ ایښودلو پر مهال ووژل سو. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیره شپه یې ولس نیم بجې سوې ده.
نن شپه یو لسنوی وجه د پکتیا ولایت د جزیاری ولسوالۍ د شاه محمد په کلی کې یو ترهګر د منډې خودلو پر مهال وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخو د ملي اردو د 209 شاین قلو اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لستن وسلوال طالبان ورزل سوي دي. دا خبره پرون په یو اعلامیه کې خبره شوه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوال طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حمله پلان درلود. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشمې په ورځ پیل سوي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس آینه کاتلان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایله به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزې لیګ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې په وخت کې سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیس په دې لاندې یاداشت کې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حملې او له ښوونځیو د مورچو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اغیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله د مخه د قطر استازو د امنیت شورا ته وړاندې کړی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 140 غړو لاسلیک کړی دی. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حملې شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د راپورټونو پر اساس په روسیې کې تر 1 میلیون زیات کسان د کورونا وایروس له کبله په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او تر 18 زر زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې په نږدې وخت کې به د دې هیواد لیرې پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږدولو بهیر پیل شي. زیات شمیر ساینسپوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او و دېش کلندۍ. دغه د محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی و. پرویز د هغې کارخانه مدیر تور پورې کړی و چې د اسلام د پیغمبر په اړه یې له سپکاوي پیغامونه ورستولي و. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې به استیناف وغواړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رات کړی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د بندیانو د تبادله په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونې.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب راسته جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې یونیسف سوایي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 1500 زره په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی سو. او په 2 نیمه کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو ته لایسي. اوس د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لا نه ده څرګند. په داسې حال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشی سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې باندې کړی او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی سوي دي او طالبان د نوري بهانې نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتک د یو ټویټ په اړه سره شریک کړ. نعیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی سوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ورتک په دې ټویټ کې هم دا راز لیکلي چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر موافقه لمخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویان دی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې له بند څخه آزاد کړی او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه ده.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی و او ویلي و چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژلي دي. خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مقرر نوایي چې پلاوی هر غړي د سولې د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دي خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مشغلزه د ایرادیو اورینن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا اول وار دی چې ملګری ملتونه دغه ورځ لمانځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نامنیو او جګړو لامل د هیواد باندې 3 میلیون ماشومان له شونې او روزنې به برخې دي چې څه باندې شپته سلنه انجونې دي. د دې خبره په تیرو کلونو کې له 14000 څخه ډیر شونځي په جګړو کې ویجاړ شوی دي. تفصیل خان محمد سندرا کوي.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د خوونی او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حق له ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیه مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د خوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د سول لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون
کودک در افغانستان محروم از آموزش. په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 80% انجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بې وسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېره په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 14000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګي مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو د خوست شرطه ورزو چیرې چې هلته دوکانداران د بیلابیل اصناف و استازی او سوداګر له شاري بې نظمۍ یو شکایت کوي او وایي چې د حالات شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې ښودل سوي دي. لاسي ریړو ښار پر سر اخیستی دی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. د دغو ستونزو په اړه زموږ همکار
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې له خودل شویو غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې دې حالت ښاري فرهنګ زیانمن کړی او ښاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي ازادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزي ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړۍ ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمیني تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي موچ وکړه. په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. ښار د ګډۍ نه چې ډک کړه دی یو خپل ادارې ډک کړی دی، هغه په اداره کې څوک دی شرولي دو ترافیک دی.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بېنظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپری چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدی دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه ته خطای چې په تیر کې یا شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانه سي لارحمي کړې دو یا چا سره تفاهم لارې مخکې لوټ شوي دي، هغه به موږ ټولې قانون په چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوک و با نظم او خپل ښار باید ولرو.
بلخوا خوستواري محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا ازادي راډیو او دوستانو یو تازه خبر چې هم دا اوس مشتره ورسید، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده نن په کابل کې روغ ووت. د لمړی مرستیال د ولسمشری معنی د لمړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد شیبه مخکې ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې نامعلومو وسوالو د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح باندې برید وکړ او خو دی وایي چې نوموړی روغ رمټ وتلی دی د دې برید څخه، خو د دې برید د نورو تلفاتو یا احتمالي زیان په اړه یې تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دی راکړي. دوستانو دا برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل په تایمنی سیمه کې شوی دی. د ازادي راډیو سره اوسېږي د دې او نورو راپورونو وروستي جزئیات تر سره شریکو. بله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده روغ ووت. دا برید د کابل ښار په تایمنی سیمه کې سوی دی او د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ د لومړی مرستیال د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او هغه ویلي دي چې ښاغلی سالی په دې پیښه کې روغ دی پر هغه ته څه زیان نه دی اوښتی او خود نورو احتمالي جزئیاتو او زیانونو په اړه یې موږ ته څه نه دی ویلي. د ښاغلي مراد دغه کلیپ په ګټه سره واورو.
بله، دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما به فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده. یک دو سه تن محافظین جناب معاون صاحب کمک سرسری زخمی شدن. نگه فضل خداوند است، این یک حمله تروریستی و کوشش دشمنای افغانستان بود که باز به فضل خداوند و به دعای مردم ناکام شده. تشکر.
د ولسمشری مانی د لومړی مرسیال د رسنیو د دفتر مسول رضوان مرادو چې ازادي رادیو ته پر شغلی امرالله صالح د بریت جزئیات راکول. دوستانو، د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو سره پاتې په نور خبرونه کې هم درته وړاندې کوو. خبرونه دوام ته. له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلۍ موټر په ایران کې د هغې واده ځواکونو له ډز وروسته اور واخیست، په افغانستان کې د کار نشتوالی یوه لویه مجبوري ګڼي چې د یې په بهر کې د سختیو ګاللو ته اړ کړی دی. اکرم نومي ازادي راډیو ته ویلي چې د ښه راتلونکي جوړولو په تمه دی. د خان محمد سیند راپور به واورئ چې د اکرم په شخ پیلېږي.
ټیم کې زراجیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل د تم چا کومک نه را سره کوي ایرانیا.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنوي لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغو ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وایي په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو.
دوستانو، بیا هم د تازه خبر جزئیات لرو. په کابل ښار کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له یوه بریده روغ ووت. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ولسمشر ماڼۍ د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مسؤول رضوان مراد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د دې پیښې په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ؟
مننه. د خدای تعالی په فضل او کرم او د افغانستان د خلکو په دعا سره د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو نننۍ تروریستي برید هم په دې کې پاتې راغی چې لومړی مرستیال ته زیان ورسوي. د هغه د موټرو کاروان چې ډېر کم موټر ورسره یو ډېر کم باډیګارډان ورسره نن له کوره دفتر په لور روانو چې د یو چاودنې له امله په ورته په خپله صالح صاحب کم زیان نه دی اوښتی او ورو رمټ له دې حملې وتی دی.
بله، مننه مراد صاحب. که په دې اړه راته ووایاست چې تاسو څه فکر کوئ چې دا برید به چا کړی، دا چا له خوا سوی دی؟
هر هغه افغان، هر هغه افغان رهبر او سیاستوال چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، د افغانستان د دښمنانو خلاف غږ پورته وي، د هغې خلاف دریځ او موقف تل د یو باهمت افغان په توګه وي، د هغه دښمنان د هغه دښمنان دي چې د افغانستان دښمنان دي.
بله بله مناسب. د دې پیښې د نورو احتمالي زیانونو په اړه که راته ووایاست چې نور چا ته زیان رسېدلی دی، نور څه؟ بله، د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مرادو او تایید کړل چې امرالله صالح په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې څخه روغ رمټ وتلی دی. بیا هم د دې پیښې تازه جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس به ورسو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي. دغه ورځپاڼې احمد شیبر کتلی.
ډیپلوماټ خبرونه ایران ته د هند دفاع وزیر د رواني اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې له خپل ایراني سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډلې د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلوماټ لیکي چې د هند دفاع وزیر یوه ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوی ډلی په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباده قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوی ډلی په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یوه انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ روزونکی نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه له ټولو لوبو منع کړی او علت یې دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزې لیګ پر مهال د ملي ټیم له یوه لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خرابه لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورني کرکټ د 2 ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یوه خصوصي اکاډمۍ سره د مشتر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی خو د هغه نوم یې په خپله خبرپاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز 3 میاشتې وروسته تر دې ولګېد چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د 6 کلونو په مخه له لوبو منع شو.
زموږ خلاص د رادیو اوري دوستانو یو بل راپور هم درته لرو. مخکې تر دې چې د ایران په اړه راپور واورو غواړم یو یادونه وکړم. مخکې د خبرونې په لړ کې زموږ د همکار خان محمد سیند هغه راپور د خبرېدو په لړ کې و چې د ایران څخه د افغانستان ته درستانه سوی یو ځوان چې د سپرلي موټرې په ایران کې د هغې واد د ځواکونو له ډزو وروسته اور اخیستی و او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دا راپور زموږ د بیړني خبر له کبله نیمګړی پاتې سو. اوس د خبرونه د وخت کموالی له کبله نسو کولای چې دا در تخپل کو په نورو خبرونه کې را سره وسیږي. دا د راپور بشپړه بڼه به ووري. خو اوس ورځو د ایران په اړه راپور ته. په ایران کې د پرشوزو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون تر 2 ساعتونو توقیف وروسته او خوشې سو. شریعت مداری د سپتمبر پر 8 پر انستګرام په یو پیغام کې لیکلی و چې په ترکیه شهر کې پولیسونی ولده. فرشته جلازه نور چوزی اترکمی
په ایران کې پرشوزو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی سوه. کله چې هغه ونیول سوه ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې شاید د ترکیه پولیس هغه ایران ته مسترده کړي. هغې د دوشنبې په ورځ پر انسټاګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغه پر انستګرام پر خپل پلویانو رغ وکړ چې د نیول کېدو خبرې خپور کړي او ټول نړۍ ته یې ورسوي. مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې و چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټیکري له سره لری کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوني نوم ورکړ شوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنې کړي دي. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یو کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغې وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او 1 میاشت مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د هغه وکیل د آزادی اروپا او آزادی راډیو د ایران برخی راډیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوی وه او دا لانه د څرګنده چې د هغې د پناه غوښتنه منل سوې کرد سوې ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
دوستانو ورسیدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې اته بجو دېرش دقیقې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په کابل کې له یوې چاودنې څخه روغ رمټ ووت. د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې ښاغلی صالح ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل ښار په تایمني سیمه کې سوې ده. د نورو احتمالي تلفاتو په اړه تر اوسه لا جزئیات نسته. دا جزئیات په ازادي راډیو په نورو خبرونو کې واورئ. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي، خو د دې اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې وسوال طالب د ماین په چاودلو د مایند ایشودلو پر مهال ووژل سو او څلور نورې ټپیان سول. د پکتیا د والیوند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 11:30 بجې سوې ده. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوي دي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د سپین د ماسپښین په 1:30 بجو د مس عینک کتلان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو د خبرونې یو بل مطلب ته. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مور چې خاوند او لیوارې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنه خوب تښتولی دی. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي غواړي دوه زامن یې هم عادي ژوند ته راوګرځوي، خو د هغې دریم زوی هم اوس غواړي وسله واخلي. الیاس دایي له هلمند څخه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بوستروختون د ماشومانو د عاجلې څانګې مخې ته سهار وختي ګڼ کسان له دې جملې زرګره د خپل کوچني لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روغتون د عاجلې څانګې ټولو کارکوونکو له دې جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خپراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلي دي، خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخ ته تر اوږده انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغې راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د لیدلي یوې ویرونکې پیښې کیسه وکړه. د یوه داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې یې د مین په چاودنه کې پرې سوي دي.
یو لوی سړی دی، د سړي په خېش کې دی. وی وام دادې ولی په خېش کې دی ورور؟ ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای دا خو د وطن ژوند دی جانې، پرده ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی اوس لکته باره مې بخار کړې باره د اخر د لوکان داسې راته کتل. سړی ناست دی په مټر کې، مټر چلوي پښې نه. یو خیالور ځوان کوم بکو الله توبه مې ده الهي زما زامن په ما داسې ووینه که مې په ما وینه ما نو له ما یې واوته تر مخ وژنه.
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپینسارې مورې نارامه کړې ده. زرګره چې هره ورځ د نامنو او جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشینو ای بی بی بشه و هم وکی دقیم زوی شه نرازی خوب نرازی نو چه وکن خبال دایال بخم میوارم چه ارده ای تاکسی زنیم دستی دستی لیم تو کش رزیم چه کردی ما تاریانی و
پیدا دی د څنګه ځوان پات یا بستا پر درګه ناستم یا بستا درګه ناستم بار
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ روان میلادي کال د فبروري د 29 نیټه تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیله ډیره سوي دي. خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیسته دي چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډیر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسیدونکي زرګر چې په تیرو 30 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامنه سیمه کې اوسېدلې ده د سولې په تړاو په ډیرو خبرو نه پوهیږي. خو ماته وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی، په سوله باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځې دلته دوه ویشته، نو دا سوله څه وخت عدلته ویشته؟ ادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتي، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نشي چلولی، نور کار نشته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبور یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپل هم پولیس کېږم او د ورور ولور موم پاته دی، یوازې په یو نفرو په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي. غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته سراوم، خپل کور وچلوم.
سره مور نه د خوښه چې ته پولیس یې، نو څنګه
مجبوریت دی؟ مجبوریت پر اساس باندې کوه چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بل زندگی وای، بیا مینه کوله.
زرګر د دریو زامنو او پنځو لړو مور ده. د څو کال وړاندې په یو ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بېلګه ده. خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نمر کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام د روب تروب جو پرمنځنۍ سپا 12 شپښنوي او د اف ام پر 15 سپا په ټول افغانستان کې صاف او ازي اوریدلای شي. موږ د خبرونو په لړ کې تاسو ته د راپورونو او د پیښو تازه جزئیات ترکو، دقیق جزئیات ترکو. لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم یادونه وکړل او اوس هم غواړو تاسو سره تازه جزئیات شریکو چې نن په کابل کې د افغان ولسمشر د لومړي پر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ناکام برید سوی دی چې د شغلی صالح د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، تایید یې کړه. دا چې په دې پیښه کې نور څه زیان رسېدلی دی، نور چاته تلفات اوښتي دي، د نورو تازه جزئیاتو سره زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د دې چاودنې یا د دې برید نور جزئیات لا اوریدونکو سره شریکوي.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیار امرالله صالح په کاروان باندې حمله شوې ده. د خغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې درې کسه چې د پاغلب ګمان د په خبره تر اوسه پورې نه مشخص شوی ده، د امرالله صالح ساتون کې د زخمیان شوی دي. ولی رضوان مراد ویل چې په دې پیښه کې څوک نه دی وژل شوی. دغه راز خغلی مراد ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته هم په دې پیښه کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او دا نه معلومه چې دا حمله څنګه شوې او د کومې ډلې لاس به د دې حملې تر شا وي. په عین حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې مخکې ویلي و البته چې دا د یو موټر چې ګاز انتقالول چاودلی دی. ولی رضوان مراد وایي چې حمله تروریستي وه او د ولسمشر په لومړي مرستیال باندې شوې ده.
بله، مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره لازم دی رادیو سره پاتې شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د زموږ خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او یا تکرار بڼه واورئ. راپورونه او خبرونه مو لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو اونیز پروګرام د ازادي او اوریدونکو خبرونې ته
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع دي چې مشتدیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدلې او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه خبره کړې دي د چارواکو سره مرکه هم کړې دي. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې به واوري. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کرام ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډیره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتون او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتون له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون باندې برق شي، دغه هم خراب شوې ده. همدارنګ شرواري بازې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوې ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه باندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو سره ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوې ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعی ده چې یو ناکاره به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکت ځوان دي کل نه زیاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غړې د ډېر خرابې څخه کړې ده. سرکونه زوبل کړې دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولې ده، کورو ته اوبه ورغلې دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوی او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کیږي هغه بېخي مصحي کسانو ته رسیږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي ورسره خدای ته سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګیم سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي. نو د دولت شکم اله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر زوب دي دلته سره کونه بالکل امکان نه لري چې موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده. بس نو اله نه دادو په دې سم سره وي چې مستحق خلکو ته مرسته ورسیږي. سلام علیکم.
بله زه صاحب خان درنوم دي د خوست ولایت نه د شرکټولو سوالای ته خان زما پیغام دغه د ورورات کې اندلاته د اینس د نره
نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړې دي اوبه لوندکړي دي کورونه ورنه وړي دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دوی ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي وسلام و رحمت الله
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقي د هلمند